Tırşını Osmanlandi.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اووه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وشل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعال د وای د ورستۍ او څور زولاریونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 مازادي رادیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دي او 13 شپې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونو لامل تر نا وخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا پارستی ورزو که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وزیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندیخ من کریو. تیرش پاس مزوی چو کمزای که کار کری حل تا وزیت غیر نرمال و زوی می زنگ رابطوا و ها و یلی چه وزیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د هومي ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لکه تر لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. 13 د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل 1,300 تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی، څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدمتونو لکه خوندزي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتون کې پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانت چې وژده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړي او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب کته ستراشم په لنډو کراته وایسي د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوړه کړه او سیاسي شعارونه له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما د رسنیو مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخیسوي دي. او تاسو اته نفر وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفر سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب سوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دادی چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران او دای یاد کړی ده چې د ایران د حکومت وڅلويشت کاله او هم د ترامپ د چې د امریکا وڅلويشتم جمهور رئیس ده، دا څو ورته والا یا څه اتفاقي پیش دی که څنګه؟ دا سی د سوال په بڼه دغه خبره مطرح کړي ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرایلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د پسیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې دی سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حق باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل. د اوس پر راسو دې ته سي ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډیره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلیت شي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیکه پوښتنه ده. شیبر صاحب، اول خدا دې سی په اقتصادي چوکاټ کې هم د اغیز لرلای شي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغوده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګ که ایران بي ثبات سي، نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور قیمه دغه مواد ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنن که په ایران کې امنیتی پیشی ډیری سي، دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنه زیات سي او په دغه حق به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوست دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادي یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نسبت کېده. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرل.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغل تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه کې د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخ شي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا مظاهره باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکړي نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولويږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په وسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم، او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې او میاشتې د مخې په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې، او د یوشتو کلونو را په دی خو د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ دیای. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدی اقتصاد پر سیاست نه، بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او واړی چې دا اوزا کړکیچا نکړي. په څو مشخصه توګه قدرته ویم، شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوای ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له غنه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول، دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته، او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حد پورې د ایرانی نفتو دا بیا را کنټرول کړی ده، کني ډیره بلوړ شي. دریم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده، او بل اخر د دې باعث شوی ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه وندريږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې، بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري، او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولی هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانانو سره بلدي، او بل قیمت نسبتا ګاونډوی هیوادونو ته ډیر ټیټ او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راصادریږي، او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده، جناب شیبر صاحب.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف لاله لري، مثلا
طلار صاحب، مننه طلار صاحب، وبخشه تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاترل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلې دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریکم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته، د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وزه ډېره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډېره یې دغسې توهینه کړي دي او احانت آمیز توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه ته رسنیو هغه کړي د اشاره کړي دي. او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو، وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اختارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیژیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابېږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشتي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا که یوا کوي ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. لږې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه دی دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي، که سپینجیری دي، او که ځوانان دي، دغه را ډیپورت کړي دلته. خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو مساقونو په خلاف باندې ده. بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي، نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
معنه ده. ګران صاحب، خو کېدای سي د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسی او هغوی بیا ځینو وصول ته چې په نړیواله کچه مطرح دی او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهره پسې پراخی کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنئی انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوریت اسلامي کشتی د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا د شکارې سي ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري کچرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کیدیشته چې وضعیت پس خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخه ته شي مخکې. بله مهرباني ګرانس. بله مهرباني.
چې نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو پاغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل د بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو، هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا د عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا د سی کوم چې دغه تاریخي حوادث له نظر تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو، او زمنن نه دفاع کوو، ولی زمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع.
بله، لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشان ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل گاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړس غزیته په زرګونو عسكر ولې شي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري خراب شم، هغه د اقتصاد برخه چې مخکې تلرس یو دوه ډیر شه توضیح کړل. تلرس ګوره دی ایران تاسو دی هغه ته اشاره وکړه، دی تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا اونۍ پوره شو، او د نن ورځې د کابل بای زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بای له 12 یو شپېتو ته شکته شوی، او ډیزل له 3 نه 550 ته شکته شوی. البته مایع غاز بیا له 450 ته ختلی دی. غاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي. نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري؟ شیبر صاحب
مبارک، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو بدسني سي اختشاش پی خو کېدې شي ځایناستي ولري.
که ځایناستي هم ولري یو خلار منستکیږي، او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. دا سه قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. دسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري، او که امکان یې لرلی بیا به د حل منازعاتو هغه محکمه او مضمون نه رامنځته کېدی چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړۍ یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبري او په متوسطه رهبري د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د داسې وضعیت نه سوی استفاده کوي. سوی استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث ته راځم. افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات ښیي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخلیږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کېږي هغه منابع هم نه وچیږي، او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلاش سب و بخشه. فکر نکوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سیمنټو، د غټولو غم په یو ډول لنور خو هم مخري سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده، او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیرته موږ په یو مملکت اعتقاق او یا تکیه پی کوو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د 50 کالو د پاره تکیه کړی و، ډیره شدید اشتباه مو کړی و، ډیره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړی و په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو واره بند شول، د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر لوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره دا سی روابط باید جوړ سي، او توکي صادر او وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپینګ سیاست ته نه نوزو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. ورسره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، هغه دا چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده، او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي، او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ شي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړل او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې و تقریبا 1.5 میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه و. که هغه افغانان دوی وسال توای، زه فکر کوم چې د مظاهرات لمن به دومره پراخه و چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې و. ولی یو افغانانو نسبتا کینی ورسره لرلې، عم په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معاملې کوي، خو بل اخره یو چارو پردای کوي. ولا دا یې ګټه وکړه، اما تاوان یې څوک. هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریشې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمينه برابر اوسه چې د تاریخوالي او دغه پخوانی کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریمو ده متاسفانه پراخ شي.
مننه.
نو تاوان دا وکړي متاسفانه ایران د شدیدو نړیوال انتقادونو په وکړل ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرزالعملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله ترسره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلار صاحب
پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم له شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې کوم مداخله ونه کړي، ګټه به ممکن کړي وي. یو څو اوریدونکو لرو، د اوریدونکو ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېز وکړي؟ مهرباني وکړئ تاسو را سره است.
تشکر. امر چې باسا پاسادر مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی. ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون یم، د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعم کوم الګوله چې په ایران کې روانه ده. اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی، تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 3500 افغانۍ میلیون بدلیږي. نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګوله چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته ترڅو چې دا په کنټرول کې راځي ایران ته بخامه خاص اوایي. او بل خبره دا ده، تا یو خبره ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان به چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپل سرپناه لري، خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا د رزق روښانه کړی دی چې د هیڅ چارو کې لاسوهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یو خبره زه کول غواړم چې بار صاحب
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګول پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کوي، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې و دغه مظاهرو ته وایي تظاهر کورندگانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غنی پر نیمه لار پیښوي، د غنی حکومت پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت پر نیمه لار پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، ترڅو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیر مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسئ، روغ اوسئ شبر صاحب، مننه. السلام علیکم شبر صاحب. ایران کې تقریبا یو هفته سره زیاتې دي، نو ټول کې څنګه ګورو یار چا نظر خو مختلف ده ما په خپل نظر شبر څه ګورو چې دا غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي دا یاره ګورو چې ډیر ملکونه کې د خلیجی ملکونه کې هم تر سری په ایریا پورې تقریبا ګورو چې دا ایمان ګورو دا جوړ کې دي د خلیجی کې هم تر فلسطین پورې نو امریکا خو معمول ګورو چې دا د 10 کال کې کم زیات د دې بنډیزونه لګولې وي دا کرسي وګورو چې سپر تر غلي چا په سیلا باندې نو خامخا ملت خو چې خبره ملت خو مشکل لري ملت وګورو چې غذا غواړي چا خبره ډوډۍ غواړي وبو غواړي نو دا وګورو چې ار حکومت هي خو وګورو هغه حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زربینا ولري یا تیل لري دا خرسي نو دوی کار کوي نو ملت خو خامخا ملت څه سره برابر چې بیا دا چې مشکلاتونه شبر څه پیدا کیږي نو په ټول کې چې ګورو شبر څه امریکا ورته چا خبره په یو ښه ناس دا تقریبا د څه په کار کې چې نو دا په ساده دوی مستفاده کوي یعنی دا امریکا غوښتل شبر څه چې تاسو مشکل راشي بیا موږ اقدام کوو نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل خو حمله وسوه نو ګر دې دا هغه کې هغه وسته کړ خطر کې پاتې اډي وي سره امریکا نو اوس امریکا وایي چې سوبر راځي او خامخا ولته د بل حکومت راځي په خامخا دا دې لټېر موده چې به تر باندې کې دوی دا اڅانو شي به چې تغیر راځي کې ولې ما مخکې وې تیر ملکونو کې دوی مداخله کوي هغه خپل وګړي یا د شویا په لې تقریبا وګر سوریه کې وګر سور مشکلاتونه لکه ایمان او رواج ملکونه نو دوی وایي چې دا حکومت سرګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګر دا ایرانیان تشبیقي هم خلک نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګر ورسره په ښه غېزو کې په دې معنی د کرسي به چې شي یعنی څه په ورکه شو خپل حکومت راشي او دا کار وشي نو اوس موږ به بندي سره د موږ ته سره کې یعنی تقریبا موږ خلک چې ما ته کار نشي کوي ظلم کوي نو دا خو کېدای شي یو تغیر کې راشي یو کار به وشي ما په نظر
ډېر مننه احمدي صاحب چې خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریدون کې هم لرو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام
محترم احمد چه بر صاحب څنګه دا ذاتي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام خدای ته دې وګورم
سلامات اوسئ خیر اوسئ مهرباني
خدای دې خوشاله کښې برصاب یو سلام تاسو ملمنو ته واما واکان محترم احمد چه برصاب دا کم اعتراضونه چې وسې ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډېر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ یو گاونډي او همتای ملک دی خو محترم احمد چه برصاب لکه نور اوریدونکو چې توجه ته وکړه ګوره دلته مثلا امریکا وایي چې زه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړم او هغه پر شا وته ټپي امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چې بار صاحب دې ملک تر شا نه درېږي دا فقط د خپل په مابین کې فشار سره اخته کوي په جنجال سره اخته کوي احمد چبر صاحب محترم اوس ما د خپل افغانانو څخه د یو کشر په صفت چبر صاحب دغه غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې بعد غونډل وانه چې مثلا ګډون ونه کې ځکه چې دا د عمل خپل مشکل دی او شبر صاحب تاسو اجازه یو بل مهمه خبره چې د موضوع څخه تلر بهر ده که تاسو اجازه یې د خلکو پناه په دغه اجازه راکړئ دا به د اوریدونکو سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله ک احمد چې صاحب تاسو ته خبر نړیوال رسنی ده نو په خبر رسنی باندې ډیر کسان اوري کچيري چیرې ما ځغم د افغانانو اوري ما د کوښښو په صفات د غوښتنه ده ځینې چې په دغه ژمه کې ډیر د غازی صاحب بخاري څخه استفاده ډیره زیاته کوي په شاریاتو کې شبر صاحب نو دا د غازی بخاري سره باندې تاکید چې خدای نه خسته خدای نه خسته ځکه هر کال موږ دل کې پیښو شاهدان چې هم تاسو موږ ګران افغان خپل ژوند لا سور کوي بعد د غازی بخاري سره د ویډیو راکاتو کې شبا ته محترم
او ډیر مننه او ډیر شغوشتنه د واقعیان سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پوری ازادي راډو د سراپور نه دی تر لاسه کړی تر دې دمه پوری سي د ژمي پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه مشتر لاسه کول کور ودان سي په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه کړم ملمنو ته برته د ایران د ناکراری به پر افغانستان له سیاسي اقتصادي په لوساخي زو کړی دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتون کې امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران څه د بیرته کده سیاسي برخه ته زراشم دغه اندیشتي خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څوک کتلې شي یو داړخته شي وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان شي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخدار شي امکان لري د اوسنی نظام له دننه ځینې کسان له جنو حلقو سره یو ځای شي او د مظاهره دا نتیجه یعنی د سیو خواته مظاهره روان شي لکه په بنگلاديش کې شي نظام تغییر سو او یو نسبی ثبات راخه کچرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په اوسنی افغانستان سره څرنګه
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمده په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلی، او هلته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي، په غزه کې حماس غیر مسلح کړي. ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی، ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي. یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټۍ دغه یې طرفداري کوي، دا هم چون په واک کې دي له ځکه یې طرفداري کوي. دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو هلته نا آرامي موجوده دی. بل دا دی چې په بنګلادیش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر وس مړ شوی دی، دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې، هغلته هم فکر کوم د جینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس و. همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوې ده، د هغې زوی په لندن کې اوولس کاله هلته ولو، بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی. اولته داسې هڅې روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د ایسای لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د ډېر سلکو بنګالیانو په وژلو متهم ده. د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی اوس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت پوي. به هر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمنۍ تشکیل سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یم چې دغه به ګوریا دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو سه کوم مظاهرې دي یا په 2022 کال کې چې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوې، هم د مظاهره چارو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
زما نظر دا دی چې دغه ګوریا په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان زندگی ازادۍ په نامه باندې، دا یو غورځنګ وو، یو تحریک وو، ولې دا بشپړ انقلاب نه وو؟ او همدارنګ دا مشري هم دا سی ولا چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه ولا او سراسري سازمان ولو اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار و نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاتون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې ز فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهری چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې دی جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلی دی چې د ایران د حکومت وچلویش کاله او د ټرمپ دی امریکا د ریاستی جمهوری سیدای جمهور رئیس دا وچلویش کاله دا څه اتفاقی پیشه کیدای شي. او حتی دائم ویلی دی چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې همدغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خدا داسې دي دغه بدلونونو قربانی اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغه ته په هغه هیواد کې میشت دي، او هغه افغانان دي، په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا اوسم چې په سختو مشکلاتو کې دي، دیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي. دا یو دوم دا داسې ما مخکې دې ته اشاره وکړه سي په اقتصادي لحاظ باندې، دغسې په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړې پایلې ولري. مثلا نو بل دا داسې په خپله په افغانستان کې هم تر اوسه پورې، یعنی دغه کومه واکمنۍ چې ده دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غوښتنې دا دي چې تاسې دا واکمنۍ یا قانونمنده کړي، له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلاش صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق، د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه چې استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلود، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نسته چې ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره په خوای جنگ کړی وو، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چېرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کې، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلاش سپ تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا مودا هم وویل سي افغانستان باید هڅه وکړي چې له هند سره هم تجارتي روابط نور په سیټینګ کې د ایران د پیښو په نظر کې لرلو سره. که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کرکیچ به وی، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکا نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي، او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستي عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به کم وي. زه فکر کوم
تلاش صاحب، د راپورونو له مخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لاره منځنۍ آسیا ته کوي. سیدا د افغانستان لخاطر لوی ګمرکی اوایدو سبب کیشي. نو کچرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی کې رامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفي تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکن نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړل چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات. لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې، افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دی چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې لمړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تاسو خلاړ دککو. اخو
وخت غواړي، فکر نه کوم چې وخت غواړي.
زه به یې سایه درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمټ د ورځی تولیدول. د تا سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کڑکی چرامن تکیږي، سرنګ خپل تولیدات او تاسو برابر او د ورکو. دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو شو پالیسی جوړولای شي. یو شو پالیسی بیا شو مدیریت غواړي، یو شو مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښه تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلوا.
نو دا بهترین فکر ده. د سیمټو باس با یو ماقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو. ډیر پراخ نور مسائل دي چې یو ته باید پاملرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښه په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ آسیا نه برق نور وارد کی، زیاتی کی وارد که گنجائش نشته؟
شیبر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا د یو ځوان نارنیولې تر یو شپږیری پورې چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې بلې. یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی لان مو لرای، خبرې مو ډیرې کولای شوای، تحلیلات مو ډیر زیات کړی دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلو. اوس یو چوکاټ ور غورځېدلې، په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشول. را روان دي عزیزی ګروپ تر زر میگاواټ برق پوري. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت
ده. تلاش صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډیره موثر وي چې دا پنګونه د عزیزي وشي، په دې کې هیڅ شک نشته او ډیره زیاته پنګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکی چند دي، سملله سبایت څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډیر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي د دوغو لاره نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شیبر صاحب کنټرول دی سي دا یو مسله دویمه مسله د ایران د کړکیچ ک اوچ تا ورسید دلته چې روسي د وسنۍ نظام پر رسمیت پیژندلای ده زه باورمن یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته
رامنځته کیږي تلار صاحب مننه پام دې هله سه بل هند هم مهرباني
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده
مننه تلار صاحب
مور وخت او د امکانات په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي تلار صاحب له تاسو څخه ګران صاحب له تاسو څخه منندویم
گلاب گلاب جوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڈے تے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے مڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی چه سرگردانا تا پت کرم خارو سینا زمزدر چه سرگردانا ایا قوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا زایا مودا کیگی بابر زایا چمکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زایا